The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ستړم شي ګران اوریدونکو او کتونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو او ټي وی دی نن د ګولرز کال 2014 د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده وخت شوی په پاکستان کې د شپې 10 بجې په افغانستان کې دی د شپې 9 نیمه او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ګرمي 12 بجې دی د وایس اف امریکا دیو ریډیو او ټي وی دا یو ساته خبری خبرونه وړاندې کوونکې زه محوش چلی
او زه مجاهد جواد
قدرمن اوریدونکو او کتونکو یو شمیر رپورټونه لرو په دې یو ساته خبری خبرونه کې حال وړاندې کوي مجاهد جواد
په پاکستان کې د افغان کډوالو ته پاتې کېدو د نیټه د ځنډیدو په اړه یو ټول ګوندیزه غونډه جوړه شوې چې حکومتي چارواکو هم پکې ګډون کړی و
او د پاکستان پوځ دا وکړي خپل لړخته د کشمیر لانجبند پولې باندې د هندي پوځ په ډزو وو عسكر وژل شوې دي د پاکستان دفاع وزیر وایي اکنړه د دوانو اټمی هوادونو ترمنس د کشمیر کشاله حل نکړه نو سیمه لوی تباه سره مخ کیدی شي
افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د بندیزونو له کمیټې څخه غوښتنه کوي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله نوم دی د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وبستل شي او دغه راز د ګلبدین حکمتیار نوم دی له دغه تور لیست څخه وبستل شي
دا یو شمیر نو رپورټونه لرو په دې یو ساته خبری خبرونه کې دیو ریډیو ټي وی سره اوسه
لکه څنګه چې مو د خبرونو په سرټکو کې واوریدل په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو د نیټې د ځنډیدو په اړه په اسلام آباد کې یو غونډه شوې چې په حکومتي چارواکو هم په هغې کې ګډون کړی او دغه راز د ټولو ګوندونو استازو په دغه غونډه کې ګډون کړی و له اسلام آباد څخه زمونږ همکار پیر ولایت شاه پرې نور حال درکوي
دیو ریډیو سره خبرو کې د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالف سیاسي ګوند سېنټر فرحت الله بابر غونډه کې شوې پریکړو تفصيلات صدا سے بیانوي
دی کال په اخر کې دوی ته مهلت ورکړل شو نیټه وا چې دوی به خپل وطن ته واپس شي نو دا فیصله وشوه چې د مخکې کال 2017 دسمبر اخر پورې دوی ته دی اجازت ورکړل شي او دوی به پاکستان کې وي دویمه فیصله دا وشوه چې دوی کې داسې مهاجرین شته ډیر دي چې هغوی رجسټر شوي نه دي نو د غیر رجسٹرڈ مهاجرین باره کې موږ دا فیصله وکړل چې دا تاسو رجسٹر کړئ چې درېما اهم فیصله دا وا بلکې زه به مچ داړو باندې داسې فیصله وا چې دا ویلې شو چې دا تاثر چې دا مهاجرین با په زور وطن ته لګړي شي دا تاثر زایل کړي
د غونډي وروسته میډیا سره خبرو کې د ریاستي چارو وفاقي وزیر اویل چې نننی ټول ګوندیز کانفرنس تجاویز او حتمی منځوري به مرکزی حکومت ورکوي او د سیفران وزارت سکرتر اویل چې حکومت د افغان طالب علمانو او کاروباري طبقې ته خصوصي درجه بندۍ لاندې ویزه جاری کولو په تجاویز باندې هم غور کوي او دا چې دا تجاویز به هم د حتمی منځوري لپاره وزیر اعظم نواز شریف او مرکزی کابینه ته وړاندې کولی شي په دې موقعه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک افغان کډوالو ته د نور یو کال پورې پاکستان کې د اوسیدلو د تجویز حمایت وکړو خود مطالبه وکړه چې مرکزی حکومت د افغان کډوالو د بیا ستنېدو لپاره یو حتمی نیټه اعلان کړي
ابھی ایک سسٹم بن چکا ہے ہو سکتا ہے سال کے بعد ایسی پوزیشن نہ ہو تو ہم نے کہا ان کو ایکسٹینشن بے شک دیں لیکن لمبی ایکسٹینشن نہ دیں اور فکس ٹائم کے اندر یہ واپس جانا چاہیے کہ ہمارے ملک ہے اور ان کا اپنا ملک ہے ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ اپنے ملک میں آباد ہو جائے
دی وای چې غیر رجسٹرډ یا په غیر قانوني توګه مشته کډوالو په معاملې صوبایي حکومت اندېښمنه دي ځکه دوی د سیفران وزارت نه غوښتنه کړې ده چې دغه غیر رجسٹرډ کډوالو د رجسٹریشن عمل له زر تر زر شروع کړي شي پرویز خټک زیات کړه چې دوی په نننې غونډه کې د شناختی کارت د ادارې له خوا د لکونو په شمیره کې د پښتنو د شناختی کارتونو تړلو معاملہ هم راپورته کړي ده او د حکومت نه دغه شناختی کارتونو زر تر زر بحاله مطالبه کړي ده که څه هم د پاکستان ټول سیاسي قیادت او د سفران وزارت د افغان کډوالو پاتې کېدلو میاد غزولو د تجویز حمایت کړی دی، خو په ټول ګوندیز کانفرنس کې شریک بلوچ ملتپاله سینیټر حاصل بزنجو د دغه تجویز مخالفت کوي او د حکومت نه د افغان کډوالو زر تر زر خپل هیواد ته واپس لیږلو مطالبه هم کوي.
یہ جو ہیلا بہانیا کہ نہیں جی ان کا ٹائم بڑھا جائے، پچھلے 20 سال سے ٹائم بڑھایا جا رہا ہے، مگر جتنی ٹائم بڑھانے سے افغان مہاجر ابھی تک نہیں گئے، اگر دوبارہ اس کا ٹائم بڑھایا جائے گا یہ جو مومنٹم پیدا ہوا ہے.
دی وای چې په لومبي ځل په لوی شمېره کې کډوال خپل وطن ته واپس روان دي، او که چېرې په دې موقع د امنیت وغځولي شي نو د واپسۍ دا روان عمل اغېزمنه کېدلی شي. څرګند دی وی چې دې نړوند د پاکستان مرکزي حکومت د افغان کډوالو د واپسۍ لپاره د راتلونکي کال د مارچ میاشتې اخرنۍ نیټه اعلان کړې وه. پاکستان کې 1.5 میلیونه پورې رجسټرډ یا قانوني دستاویزات لرونکي افغان کډوال میشته دي، او په هیواد کې د غیر رجسټرډ یا په غیر قانوني توګه میشته کډوالو شمېرې هم په لکونو کې ویلې کېږي. د ریاستی چارو وزارت تر مخه پاکستان کې میشته افغان کډوالو 33% په کیمپونو کې اوسیږي، او دغه شان 8% کډوال د ملک په نورو برخو کې ژوند کوي. د رضاکارانه واپسۍ پروګرام لاندې تر اوسه پورې د پاکستان نه 6 لکه افغان کډوال خپل وطن ته واپس تللي دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري. د ډیو ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ دلاري هم اوریدئ شئ، www.voadivaradio.com زموږ د ویب پاڼه پته ده. او ورځو یو بل رپورټ اړخته، د پاکستان پوز داوا کړی د خپل اړخته کشمیر لانجمن پولی باندې د هندي پوز په ډزو وو اسکر وژل شوی دی. د پاکستان دفاع وزیر وای ک نړۍ د دوه اټمی هیوادونو ترمنځ د کشمیر دا کشاله حل نه کړه نو دا بس سیمه کې لوی تباهی راولي. هم په دې باندې د اسلام آباد نه د ریو ریډیو خبریال اورنګزیب خاني رپورت تاسو پام را ګرځو.
د پاکستان پوز وینا تر مخه پاکستان واکلند کشمیر بیمبر سیکټر کې هند پوز لخوا بغیر څه وجه ډزې شوې دي، او پاکستان پوز هم ځوابي کاروایی کړې ده. پوز وینا تر مخه تیره شپه د ډزو په تبادله 9 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان خارجه دفتر هم د پیښې غندنه په سختو ټکو کې کړې ده، او هند پاکستان کې های کمیشنر گوتم بمبیواله ته پاکستان خپل سخت احتجاج ریکارډ کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې تیرو 3 او 4 میاشتو نه هند د پولو خلاف ورزي کوي، او بغیر څه وجه پاکستان اړخ باندې ډزې کوي، او موږ عالمی نړۍ ته دا خبرداری ورکوو دواړه هیوادونو ترمنځ روان کشیده حالات کمولو کې خپل کردار دی لوبوي. ګینی دوه اټومي طاقت لرونکي هیوادونو ترمنځ دا کشیده حالات به سیمه دپاره تباهي راولي.
برادری کو جو ہے ریلائز کرائی جائے گی کہ دس کین یو نو ایسکلیٹ، اور دو نیوکلیئر پاورز میں اگر ایسکلیشن ہوئی تو اٹ ول بی کیٹاسٹروفک فار دس ہول ریجن.
دوی وی پاکستان او ہند اټومي طاقت لرونکي هیوادونه دي، او دوی ترمنز د کشیده حالات د سیمه د پاره به تباہ کن وی. د پاکستان وینا د هند لخوا تر اوسه پورې 178 ځلې د پولو خلاف ورزي شوې ده، او پوسټر سنگ عام پاکستانیان هم په دې کې وژل شوي دي چې شمیره یې 9 ده. د پاکستان وزیر اعظم هم ویلي دي که چېرې هند لخوا د پولو خلاف ورزي هم دغه شان روانه وه نو سخت ځواب به ورکول کیږي. پاکستان او هند ترمنځ دا کشیده حالات د هغه وخت نه پیل شوي دي کله دې کال ستمبر په میاشت هند واکلاندې کشمیر اوړي کې د هند پوز په یو مرکز ترهګر برید کې 9 پوځیان وژل شوي وو، او هند یې پیښې تور پاکستان کې موجود یو کلدم تنظیم باندې لګولی وو. دې نه پس هند پوز پاکستان دننه د سرجیکل سټرایک دعوه هم کړې وه، او ویلي وو د برید کې هغه ترهګر یې وژلی دي چې پاکستان ځمکې نه یې هند خلاف کاروایي منصوبه لرله، خو پاکستان دا دعوی رد کړې وې. د پاکستان او هند ترمنځ د ډزو تبادلې تر څنګ په سفارتي توګه هم جنگ روان دی، او تیر ورځو پاکستان دلته موجود د هند 9 سفارتي عملې تنانو باندې د جاسوسۍ تور لګولی وو، او دا تنان یې د پاکستان نویستې دي. دغه شان تورونه هند پاکستانی سفارتخانې ملازمینو باندې هم لګولی دي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا. افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د بندیزونو له کمیټې څخه غوښتل چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله نوم دی د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل کړی شي، او له بلې خوا د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار نوم دی له دغه لیست څخه وویستل شي. ملا هبت الله د طالبانو هغه مشر دی چې تر دې مهاله له افغان حکومت سره د سولې د بهیر په برخه کې لیوالتیا نه لري. په دې اړه بشپړ راپور زموږ د همکارې مهواش جلیل څخه اوري.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې پلاوی د تیرو درې ورځو راهیسې په کابل کې افغان چارواکو سره په خبرو بوختی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې له چارواکو څخه وغوښتي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده نوم دی دغه ادارې د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي. صدر اشرف غنی دا غوښتنه د ملګرو ملتونو د ټولنې د بندیزونو د کمیټې د پلاوی سره په کتنه کې کړې ده. ولسمشر غنی دغه پلاوی ته ویلي، مونږ غواړو د ملګرو ملتونو سازمان د تعزیراتو په فهرست کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په ګډون د ترهګرو نومونه درج شي. ګیرادوان بوهیمن ولسمشر غنی ته ویلي، دوی غواړي د سولې بهیر او هغه بنکي او سرحدي سیستم په کنټرول سره چې للارې ترهګر په قابو کیږي د افغان حکومت سره مرسته وکړي. خاغلی بوهیمن ویل، مونږ غواړو د ملګرو ملتونو ټولنې د امنیت شورا د بندیزونو په فهرست کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په ګډون د ترهګرو د نمونو په زیاتولو کې تاسو نظر واخلو. ولسمشر غنی دغه پلاوی ته ویلي، د غیر قانوني پیسو د لاسه ترهګر په خلاص مټ خپل عملیات کوي او مخه نیول یې ګران دي. د زیاتوي دغه ترهګر د مخادره موادو قاچاق، تولید او کاروبار باندې بوختي او په کار ده چې مخه نیول شي. هغه ویل، ترهګر د افغانستان قدرتي زیرمو باندې هم په یو شمېر ځایونو کې قبضه لري او استفاده ترې نه کوي، چې افغان حکومت د دې په اړه وخت په وخت فیصله کړي خو عمل پې نه دی شوی. محمد اشرف غنی ویل، دا مهال په افغانستان او سیمه کې شاوخوا دېرش فعاله ترهګر ډلې شته چې سیمه او نړۍ یې د غټ خطر سره مخ کړې ده، او په دغه اړه یو منځمهاله تکړه ستراتیژي او پلان ته اړتیا ده. ښاغلی غنی ویل، د ځینو هیوادونو په مقابل کې چې ترهګرو سره مرستې کوي او هغوی ته پناه ځایونه ورکوي، باید واضح موقف نیول شي او دوی سره چې کوم مالی کومک کیږي د دغې لارې نیولې شي. جمهور رئیس غنی د سولې په اړه ویل، مونږ په هیواد کې پایدار رسول غواړو او په دې اړه یو تکړه ستراتیژي ته اړتیا لرو. جمهور رئیس اشرف غنی ملګرو ملتونو ته د افغان حکومت او د دوی پخوانی مخالف حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار ډلې سره د وروستۍ سولې لوزنامې په اړه معلومات هم شریک کړل، او د ملګرو ملتونو د غپلاوي څخه وغوښتل چې د ښاغلي حکمتیار نوم دې د بندیزونو د فهرست نه لرې کړي شي. محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو سازمان د بندیزونو د کمیټې له پلاوي وغوښتل چې له ښځو، ځوانانو او مدني ټولنو استاد سره هم وګوري. دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی دی او زمګه دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. تاسو دا خبرونه په ټی وی باندې کتی شئ په ایشیا سیټ 3 00:00 میگا هرتز باندې کچری سټلایټ ٹی وی لري. ورزو یو بل رپورٹ رخته، د افغانستان پارلیمان لخوا د وزیرانو سوکیو نه د لری کولو په اړه لانجی رامخې ته شوې دي. هم په دې باندې د آشنا ریډیو ٹی وی خبریال رحیم ګل ساروان یو ویډیو رپورٹ تاسو ته وړاندې کوو.
که یو لور ته د ولسی جرګې لوري د وزیرانو د سزا لړینن هم روانه و، خو بلور ته حکومت وای د ولسی جرګې لوري د وزیرانو ورستی سزا د اساسي قانون د 29 ماده په تړاو پوښتنه را ولاړې کړې دي. د اجرایه ریاست مستیار ویان وای د ولسی جرګې د سزا مسلې ستر محکمې ته محاوله کړې. ستر محکمه به د اساسي قانون د 29 ماده په تړاو د ولسی جرګې د کړنو تفسیر ورکوي.
وزیران خپل کارونو ته دوام ورکوي او حکومت د ستري محکمې له درسه د اساسي قانون د دونیوي ماده تعریف ته منتظر دي.
اجرایه ریاست دا هم وایي د ولسی جرګې له لوري لری شوی وزیران خپل کارونه پر مخ وړي.
نن د کابینه خاصه غونډه و، په دې کې هم ټول وزیر صاحبان او جمهور رئیس او اجرایه رئیس و. بیناندا د حکومت تصمیم دی او دا غټ تصمیم دی او په دې کې حکومت ټول یو ژغ لري.
ولسی جرګې نن د دریمې ورځې لپاره هم د وزیرانو د سزا لړۍ وغځوله او نن یې د لوړو زده کړو وزیره فریده مومند سلوي صلاحیت کړه او د باور رایې ترې بیرته واخیسته. ولسی جرګې نن د ښاري پراختیا او عدلي وزیرانو ته د باور د تایید رایه ورکړه او په خپل وزارتونو یې پریښودل.
له ولسمشرۍ غواړو چې ولسی جرګې ته د لوړو زده کړو د وزارت د څوکۍ لپاره کاندید معرفي کړي.
تر دې دمه ولسی جرګې د ولسمشر غنی د کابینې شپږ وزیران سلبي صلاحیت کړي. په دوی کې د بهرنیو چارو، ترانسپورت، پوهنې، فوایدامې، کار او ټولنیزو چارو او لوړو زده کړو وزیران شامل دي. خو ولسی جرګې بیا د مالی، عدلی او ښاري پراختیا وزیران تایید کړي دي. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې د پارلمان ځینو غړو غوښته چې د استیزا لړۍ د څه مودې لپاره وزنډوي، خو تالار دا پریکړه وکړه چې د استیزا لړۍ به ونه دروي.
کوم تصمیم پارلمان ازاونی ولیده هغه تغییر نشو کړل او چې تغییر وکړي په دې پوه شئ چې د پارلمان صلاحیتونه د سوال لاندې راځي.
حکومت وایي د پارلمان د وزیرانو سزا لا حکومت ته ستونزې ډېروي او په داسې شرایطو او وخت کې د وزیرانو سزا کول د حکومت په ستونزو کې د یوې بلې ستونزې زیاتول دي. هخوا د پارلمان ځینې غړي بیا وایي چې له حکومت سره مقننه قوه د وزیرانو د سزا په لړۍ کې سخته په ټکر کې ده او دا ټکر د افغانستان په ګټه نه بولي. رحیم ګل څاروان، کابل.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
دا چې نو اورید چې څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه وده هم دي.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې بلوچو میرمنو د خپل شهیدانو ورس المنزلي. دغه میرمنې وایي چې د دوی یو شمیر سړی د حکومت لخوا نه لمړی تختول کیږي او بیا ورسته د هغوی مړی دوی ته په لاس ورځي. د پاکستان پوز بیا دغه تورونه نه مني. دوی وایي دغه ورځ دی لپاره المنزلي چې د خپل سړیو لاره تعقیب کړي. بشپړ حال د حمید سمسور په راپور کې.
تیره ورځ د بلوچستان مرکزی ښار کوټه کې د مطبوعاتو کلب مخې ته د بلوچ میرمنو له لوري د بلوچو د شهیدانو ورځ ولمانځل سواله. دا د بلوچستان د ښځو د خپلواکۍ د غورځنګ له لوري دغه دستوره ترتیب سوې وه. دوی پر دې مهال باندې احتجاجي مظاهره هم وکړله. زرمینه بلوچ د بلوچستان د خپلواکۍ د غورځنګ مرکزی مشره ده. دی وویل چې د نومبر پر 14 په 1941 کې په بلوچستان کې یو شمیر بلوچ شهیدانو د خپل وطن د تحفظ لپاره قربانۍ ورکړې. دوی و شهیدانو ته د عقیدت ګلونه وړاندې کړل. دوی وویل چې د میراب خان بلوچ په شمول د یو شمیر نورو و جنګیالانو ته دوی د قدر په سترګه ګوري. اني هم یو میرمن ده. دا وی دغه مظاهره موږ د دې مرام لپاره کوو چې موږ خپل شهیدان ویر نه کړو.
سر سلام پیش کرتے ہیں اپنے شہیدوں کو اور اپنے ہم ان کے مشن کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمیں فخر ہے ان پر. انہوں نے
موږ خپل شهیدان ته سر سلام وړاندې کوو. موږ د دوی د مبارزې ملاتړ کوو او پر دوی باندې ویاړ کوو. زرینه بلوچ د بلوچستان د ښځو د خپلواکۍ د غورځنګ مشر ده. دی پر دې مهال باندې وویل
شهیدوں میں برابری رکھنا چاہتے ہیں. اس دن ہم 13 نومبر سب کا ایک ساتھ مناتے ہیں اور اس کے
موږ د خپلو شهیدانو د مراسم د لمانځلو لپاره ورځې ټوله په یوه ورځ باندې لمانځو چې هغه 14 نومبر دی. د دې لپاره همدغه مراسم موږ ترسره کوو. په دې کې بالاج مری، نواب اکبر بوکټي او د نورو یو شمیر شهیدانو ته موږ د عقیدت ګلونه وړاندې کوو. بلوڅ میرمن وویل چې موږ هم د خپل وطن د تحفظ لپاره به هر کله به چمتو یو. دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړله چې د بلوچستان سایل او وسایل دي د ولسي خلکو لپاره دي وکارول سي. دوی یې دا وکړله چې نن هم د حکومت له لوري د دوی یو شمیر خلک بې درکه دي، حکومت یې و عدالتونو ته نه وړاندې کوي چې له سوابه یې یو شمیر کورنۍ په تشویش کې دي. دوی له ملګرو ملتونو څخه هم غوښتنه وکړله چې په بلوچستان کې د بشري ناورین د خلکو د بې درکه کېدو نوټس دي واخلي او عامه خلکو ته د تحفظ ورکولو لپاره دي عملي ګامونه په پام کې ونیسي. خو بل لور ته بیا د بلوچستان حکومت د بلوڅو د خپلواکۍ د غورځنګ اداوي بې ځایه ګڼي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوریډیو ټلویزیون، کوټ.
سو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي، فیسبوک VOA Diva، ټوئیټر @VOA Diva، انسټاګرام VOA Diva، او په یوټیوب VOA Diva نیوز.
ګران اوریدونکو او کتونکو، د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خپرونه دوام لري. په بلوچستان کې استادانو او طالب علمانو د حکومت هغه اقدام په ضد مظاهره کړې دي چې 15 کالجونه یې تړلې دي. په دې باندې نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې اورو.
د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته په دغه احتجاجي مظاهره کې ګڼ شمېر استادانو او لوستونکو ګډون درلود. د دوی غوښتنه ولا چې د بلوچستان 15 ریزیډنشل کالجونه له تیرو 2 میاشتو څخه تړل شوي دي. حکومت د استادانو 25% مالی ونډه ختمه کړې ده. دوی د حکومت په ضد باندې شعارونه ورکول.
تعلیمي دهشتګردي تعلیمی دہشتگردی ریزیڈینشل کالجز میں تدریسی عمل
اب اگر یہ ادارے بھی بند ہو جاتے ہیں تو پھر قسم خدا کی بلوچستان کے پاس نہ وسائل ہے نہ کوئی اور ہمارے پاس الٹرنیٹیو ہے، ہم نے نقل مکانی کرنی ہوگی.
کچیری دغه تعلیمی ادارے په بلوچستان کې وتړل شوی. په خدای ملي قسم له بلوچستان سره نه وسائل ستا او نه بل متبادل ذریعہ. بیا به موږ له دې ځای څخه کډه کړو، دا مزکه به دلته پاتوي. برخوال وویل چې په بلوچستان کې د تراګری په نامه باندې و تعلیم ته ډیر تلاپات اوښتي دي.
کیا ہونے جا رہا ہے بلوچستان کے سر، مستقبل کیا ہے؟ جب مجھے پتہ ہے کہ اسے ڈاکٹر بنانے کے بعد، انجینئر بنانے کے بعد یا تو وہ اغوا ہوگا.
له بلوچستان سره سره واندی زموږ راتلونکی څه دی و موږ ته شه معلومه ده. که څوک ډاکټر کو یا انجینیر وي نو یا به اغواس د بتی اخستلو اغوا برای تاوان او د دې ټولو مسئول امنیت خوندی ساتونکو اداری دی.
یہاں پہ اغوا برائے تاوان ہے، یہاں پہ جو بھی ڈرامے اور دندے ہوتے ہیں وہ آپ کی ایف سی کر.
وینا کوم کوئل دا وقت آئی ٹی انسٹری بلوچستان پونتون د کارو کروندی کالج او نور یو شمیر کالجونه د ملیشیا کو او چاونی گرزی دلی دی.
اب اگر آپ نے تعلیم کو تحفظ کلو سے دینا ہے تو بابا ہمیں تعلیم بھی نہیں چاہیے.
کچیری و تعلیم ته د کلو په ذریعہ باندې تحفظ ورکوي نو موږ دغه ډول تعلیم نه غواړو. دا احتجاجي مظاهره پر داسې مهال باندې په بلوچستان کې کېږي چې له تیرې یوې اونۍ څخه په کوټه ښار کې د نامعلومو وسلوالو د دړکو له سبب څخه شخصي سکولونه تړل شوي دي او په سرکاري تعلیمي ادارو کې هم د محصلینو کچه ډېره کمه ده.
مې نه مانتا کوئی سوسایډ بمبر داخل ہوئے، کوئی سوسایډ بمبر نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ کلر نہیں ہے، ایک منظم سازش کے ذریعے سی پیک کے نام پہ.
زدا نہ منم چې دلته ځانوژونکي بریت کوونکي را داخل شوی دی. نه ځانوژونکي ستا او نه هدف کوونکي د یو منظمه د سیسی له مخه د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري په نامه باندې موږ هدف کوي. دوی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې و تعلیمی ادارو ته دي تحفظ ورکړي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوری ډو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوری ډیو دی.
زمنگ پروگرامونا تاسو په ویب پاڼه او ټوئیټر کتلې او ریدلې شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د پولیو یا گزند ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي لپاره د بلوچستان څخه په ټولو وتلو لارو باندې روغتیایي ټیمونه ځای پر ځای شوي دي تر څو بلوچستان ته راتلونکي او دغه لاس له بلوچستان څخه وتونکو کوشنیانو ته د پولیو څاڅکي ورکي. روغتیا پوهان وایي که تاسو غواړئ ګلالي کوشنیان مو په راتلونکي ژوند کې معذور نه وي او ژوند یې له کړاوونو او ستونزو سره مخامخ نه وي، نو د پولیو دغه څو څاڅکي واکسین مه هیروي. په کوټه کې د مونږ خبريال ایوب ترین د کوټه د اورګاډي سټیشن ته تللی او دغه راپور پر چمتو کړی.
د روغتیا صوبایي ادارې د کوټ شار څخه په وتونکو لوی لارو کې بیلابیل ترانزیت پوینټونه جوړ کړي دي چې مخه یې ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول دي. په هغو کې یو د کوټه ریلوې سټیشن یا تمځای دي چیرې چې هر ورځ په سلګونو کسان د کوټ څخه د اورګاډي د لارې و بهر ته ځي یا د پاکستان د نورو برخو څخه بیرته و بلوچستان ته راستنیږي. د دغه مسافرانو سره اکثره وخت هغه ماشومان هم ورسره وي د چا عمرونه چې د 50 کلو څخه کم وي، و دغه ماشومانو ته د سټیشن په لویه دروازه کې د پولیو کارکوونکي بلان هغه هر ورځ د سهار څخه تر ماپښینه پورې د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. په دې ترڅ کې یو کارکوونکي اشتاق احمد راته وویل چې دوی هڅه کوي چې یو ماشوم هم د پولیو د څاڅکو څخه بې برخې پاتې نه شي.
موږ د ترانزیت پر دغه شی ته پر خلاص کړی دي چې کم یو کوشنیان خپل کور کې پاتې چې سی ایچ وی کې د اوور روز شپږ روز یا درې روز کمپین دي. هغه کمپین کې کم کوشنیان په کور کې خپل پاتې سوي دي یا بازار کې دي یا په اسکول کې دي. ٹھیک دي، هغه بیا موږ دلته ترانزیت پوینټ کې ریکور وکړو. ٹرانزٹ پوائنٹ خالی دا ازمش کوئٹہ کا ازمش ٹرانزٹ پوائنٹ نے تو ازمش ٹیموں نے خود سیول ہسپتال کے ہم ناز دی اور چلڈرن ہاسپٹل کے ہم ناز دی ایئرپورٹ باندھ ہم ناز دی مجھم دلتا ناز ہو اس خالی دا مجھ سار ٹائم مجھ دو نفر دلتا کار کو حالانکہ ازمش سیکنڈ ٹائم ہم ٹیم استا دا کم یو ٹرینوں نہ پنجاب سا یا کراچی سا بل ضلعوں سا دلتا راضی اگر ٹرینوں سے کم کشنیان کے کوچے کے راضی التا اگر بل کراچی سو یا پنجاب کے مس سوی دی اگر مجھ بدل تک کور روکو
دی وی پشتری پر جواب کی دا اشتیاق احمد وینا وا چ اوس ہم دا خلق ستا څوک چې وخت پلو ماشومان ته د پولیو ضد وڅاس کو ورکول ته ځړ نه شکوي.
مس بیا وس کو دی دلته ډیر قسم فیملیونه راځي نو سی پړ لیکه فیملی دی هغه ته معلوم دی پولیو وایرس چې دی پولیو از مش فائدې ده پاره دی نه هغه مش سره کوپریټ کوي اور یو فیملی دی هغه راځي کی هغه ته معلوم منست کی د پولیو چې دی وایرس چې دی هغه بیا مش سره کوپریټ نه کوي. ریفیوزر سر دا غشې دی کی هغه ریفیوزر دا غشې دی کی اگر سره انکاری دی کی زه د پولیو کوشنیات نه ورکو بیا هغه سره مش دا غچمو کو کی هغه سره مش خبر کو هغه ته مطمئن کو اگر مش سره مطمئن اوسو کی مش هغه ته مش خبر هغه خلاص مطمئن اوسو ته مش هغه ته پولیو کتره ورکو اگر از مش سره مطمئن نه اوسو به مش هغه ته پرجو به مش مجبور
نو مړي زیات کړه چې دوی هر ورځ وشاو خو سلو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې دا کال د پولیو د ناروغۍ څخه یوازې یو ماشوم معذور سوی دی او دا کیس د روان کال د فروری په میاشت کې هغه مال راښکاره سو کله چې د کوټ په سمګلی کې اوسېدونکي د جمعه خان د 2.5 کلو ماشوم محمد اکرام د پولیو یا ګزړن وایرس وایي. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټي وی کوټ.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زمونږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadiewaradio.com.
Oh,
وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی دی او زمونګه دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. تاسو د ڈی وی ریڈیو سره د فیسبوک او ټوئیټر دلاره هم ملګری جوړ دی شي. وی او ای ڈیوا زمونګه د فیسبوک او ټوئیټر پانو پته ده. د ڈی وی ریڈیو په فیسبوک باندې تاسو یو شمیر خوندور او معلوماتي ویډیو رپورټونه نو خوند اغستی شي چې پکې د سیاسي موضوعاتو باندې ویډیو رپورټونه ترڅنګ ساينس اینڈ ټیکنالوژي، صحت او فن او هنر په حق لبانه ویډیو رپورټونه تاسو کتې شي. او قدر من اردن کو سنان دیکھو یو بل رپورٹ دا باجوڑ سالارزو تحصیل ڈیرکے کی صحت مرکز کے دا صحت بنیادی سہولتوں نے نشتہ او دا عملے دا کمیل عملہ ہسپتال دروزے یو بجے بنچی نو کو شپے کی چاہتا دا ہسپتال دتلو اجترا شنواغا بیا تی مرگر یادا سے خوشنو رسیم ہسپتال انتظی پدر باندے دا ڈیو ریڈیو خبریال عرفان اللہ یو رپورٹ تاستو باندے کو
د پاک افغان گڑی پولی تا چرم پرتا د پاکستان د قبائلی سیمی باجوڑ ایجنسی د سلاردو تحصیل پڈیرکی سیم کی جوڑ بی ایچ او یا د بنیادی د صحت پا مرکز کی د بنیادی سہولتون لشواری لعملا دغه د صحت مرکز تا راتلون کی مریضان د سخت ستونزو او کڑم سره مخ دی. د سیمی اولسوائی دغه مرکز تا دی زر تر زر نور ڈاکٹران ورکلی چی چه د صحت پا دغه مرکز کی دویم شپت شروع کری. د سیمی اولس پا دی آڑا ڈیو راڈیو او ٹیو تا صدا رنگ ویل
دلته چې کم سٹاپ دی دا غنه مونږ ډیر مطمئن یو خپل ډیوټي د خپل یوې بجې پورې خپې ایمانداري شاهده کې خود مونږ تل ته آبادی ډیر سیوا ده نه دی یوې بجې نه پس به زمونږ هسپتال بند دی. دلته نه میډیکل سپیشلیسټ دی نه ایم بی بی ایس ته دی نه بل یو د ډاکټر ته دی چې هغه دلته زمونږ ته مریضانو ته دغه وکړي. مونږ ته چې کم مریض راشي هغه مونږ یا ته ملګری ته وړو یا خار ته وړو. د شپې چې ایمرجنسی شي یا نور څه دی دغه شي نو زمونږ نه هسپتال ډیر لري دی د خار او د ته ملګری هغه نو مونږ دا یو درخواست دی چې مونږ دلته میډیکل سپیشلسټ او دویم شپ را ته مقرر کړي نو په دې به مونږ ډیر شکر گزار.
خو زما خپله دا یو مطالبه ده چې الیچ وشته خو لیبر روم ضرورت دی ځکه چې مونږ داسې کیسونه راځي نو مونږ خار یا ته ملګری ته شو.
په ډېره کې سیمه کې جوړ د صحت د مرکز مشر وایي دغه بي ایچ او کې لیبر روم نشته، وارډ نشته، سرجیکل، میډیکل او آرتوپیډک په ګډون نور مهم ډاکټرانو کمی دی چې له امله یې د سیمې اولس د سختو مشکلاتو سره مخ دی. د ډیو راډیو او ټي وي ته وایي
مونږ هسپتال کې لیبر روم کمی دی او د میډیکل افسر کمی دی او نور پرسپیکټیو خراب ده.
د سلاردو تحصیل د ډیرکی سیمی اولس د حکومتي چارواکو او د صحت د محکمې د مشرانو نه غوښتنه کړې ده چې په ډیرکی سیمه کې د تیرو 15 کالو راسي جوړ د بنیادی د صحت مرکز کې دي دغه یاد شوی ټول سہولتونه پوره کړلی شي چې دې سره به نه صرف د سیمې اولس مشکلات ختم شي بلکې د دې ترڅنګ به په ایجنسی هډ کوارټر هسپتال خار هم د مریضانو بوج کې تر ډېر حده پورې کمی راشي. ارپان الله جان، وایس اپ امریکا، ڈیوا راډیو او ٹی وی باجوڑ ایجنسی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهم مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
درنو اوریدونکو، د روغتیایي راپورونو په لړۍ کې یو بل راپور هم لرو. ډیابېټس یا شکر څه ډول ناروغي ده؟ د دغې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟ آیا له خوړو سره هم اړیکه لري او که څنګه؟ په دې اړه د مونږ همکار یاس حسین د ډیابېټس د یو ډاکټر محمد حسین سره مرکه کړې چې په ګډه اورو.
د عام عوامو د پاره چې په اصطلاح کې یا په عام زبان کې چې ورته شوګر ویلې کېږي، نو دا یو قسم له وبا ده چې په دې بنینو انسان باندې په دې سینچری کې چې دی کنه یا په دې صدی کې په مونږ باندې راغلې ده. دا یو داسې بیماری ده چې د دې په بدن کې د شوګر زیاتوالی راشي، او هغه د شوګر زیاتوالی یو څو عوامل دي چې هغه کې یا خو د انسولین چې مونږ ورته وایو چې هغه په بدن کې د شوګر د استعمالولو لپاره استعمالېږي هغه کم شي، یا د هغې دپاره په بدن کې داسې یو ماغه جوړ شي محرکات جوړ شي چې هغه انسولین استعمالېږي نه. نو دا دواړه داسې شوینه دي چې د دې د وجه چې دی کنه په بدن کې شوګر هغه زیات شي، او د هغې سره چې دی کنه یو خاص قسم پیچیدګاري او بیماریانې شروع شي چې هغې ته ټولو ته مونږ کمبایندلي چې دی کنه یا په یو ځای باندې چې هغې ته مونږ شوګر وایو. د هر یو شي چې دی کنه لقمان حکیم وایي چې هر هغه شی چې تا کم زیاتو خوړو هغه ستا لپاره زهر دی. محرکات دي یا کم شوینه دي هغه د وړوکوالي نه یا داسې وګڼه چې د ځوانوالي نه شروع شي په بدن کې هغه شینه چې دی کنه زیات کې چې هغه د شوګر سبب جوړیږي چې په هغه کې غټوالی راشي په بدن کې، په هغه کې چې دی کنه په بدن کې یو قسم له چې دی کنه سستی راشي او هغه شینه محرکات جوړ کړي د هغه دپاره. نو د دې علاج شته دی، علاج یې په دې صورت کې دی چې کله یو پیر ستا دپاره شوګر وشوله د وخت نه مخکې کېدل پکار دي چې په هغه کې ایکسرسایز دی، په هغه کې وزن کمول دی، په هغه کې چې دی کنه خپل ژوند ټینشن کې نه دي اخیستل، داسې حالات کې تیرول دي، انوایرمنټ د ځان دپاره ښه کې، ماحول د ځان دپاره ښه کې، ایکسرسایز تا شامل وي. دا کم نن سبا چې کم مونږ خوراکونه کوو د هغې په طریقه کار باندې چې دی کنه برابرتیا وکړي، نو دا ټول شیونه داسې دي چې دا د وخت نه مخکې کېږي. خو چې کله یو ځلې شوګر وشولو نو دا بیا په یوه طریقه باندې د ټکېدو والله علاج نه دی، بیا به د دې کنټرول کوي او د هغې د کنټرول طریقه کار هم شته دی.
ډاکټر صاحب، یو عام وګړي ته اکثره دا پته نه لګي چې یاره هغه ته شوګر دی، نو څنګه هغه ته به څنګه پته لګي چې هغه دغه سیزونه یا دغه سیمپټمس چې دي نو هغه محسوس کړي او هغه چې دي نو خپل لاړ شي ډاکټر ته؟
په معاشره کې که تاسو یو 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 تاثر وګڼئ، هغه خلک چې کم غټوالی لري، هغه خلک چې چا په خاندان کې چا ته شوګر وي، یعنی مور پلار کې چا ته شوګر وي، په وړونو خویندو کې چا ته شوګر وي، او د هغې عمر د څلوېښتو کالو نه زیات شي، نو هغې له دا په کار دی چې هغه چې دی د خپل د شوګر معاینه خامخا کوي، یا هغه حاملې ښځې چې د هغې چې دی کنه ماشومان غټ پیدا کړي، او یا په خاندان کې چې دی کنه چا ته شوګر وي، نو هغې ته هم په کار چې د خپل شوګر چې دی کنه ټیسټ وکړي. دویم، چې کله شوګر شروع کېږي نو دا انسان په بدن کې د شوګر زیاتوالی راځي، چې دغه زیاتوالی راشي نو د هغې سره تنده، د هغې سره سترګو له خړوالی، هغې سره د خو جلن، کمزورتیا، څه شي امتیاز بار بار راتلل، دا یو څو داسې شوینه دي چې دا د شوګر طرف له نشاندهی کوي چې دا شوګر کېدو والا ده او شیا شوی دی. عموما چې کله دا تکلیفات شروع شي نو پکار دی چې د خپل معالج سره چې دی کنه برابرتیا وکړي او خپل معلوماتو کې د شوګر یو وړوکی غوندې کې ټیسټ کېږي.
ډاکټر صاحب، ژوند څنګه اختیار کړي خلک چې را داسې قسمه ناروغونه یا خو بچي یا دغه ناروغونه لري ځان وساتي؟
مونږ کوشش دا دی نن سبا مونږ ورته وایي پریونټیو سایډ، کنه یو دی پریونشن دی چې هغې باندې مونږ هغه تدابیر اپناو کو چې بیماری ونه شي، او یو هغه سایډ دی چې مونږ د هغې علاج وکړو چې هغې ته مونږ بیا کیورېټیو هغه ورته وایو یا میډیسنل هغه ورته وایو لیمپ ورته وایو. نو ښه خبره خو به دا وي چې مونږ د دې احتیاطي تدابیر وکړو چې دا بیماری په دې معاشره کې را نه شي. داسې طریقه په کار ده چې په هغې کې ګورنمنټ هم انوالو شي، په هغې کې زمونږ دا لوکل چې څومره چې دی کنه پولیټیکل ورکر دي دا هم پکې انوالو شي، زمونږ سوشل میډیا چې دی کنه هم پکې انوالو شي، زمونږ ریډیو، زمونږ ټلویزیون چې دا هم پکې انوال شي، او خلکو ته دا پیغام ور ورسي چې شوګر د انوایرمنټ بیماری ده. خدای پاک انسان په محنت کې او په تګودو کې پیدا کړی دی چې کله دې خپل ورک نه کوي، کله دې ایکسرسایز نه کوي، کله د باندې چې دی کنه هغه عوامل لکه کینی په کور کې، نو دا ټول شیونه داسې محرکات دي چې هغه دې ریسک اچوي د شوګر. طریقه کار دا پکار دی چې خپل لایف سټایل دې چینج، کاربوهایډریټ دې په خپل هغه کې کم کړي، دا مونږ چې ورته سوي خواږه دا بهر چې کوم مونږ خوراکونه کوو د هغه په صورت کې، د فاسټ فوډ په صورت کې، دا خوراکونه چې څومره کمیږي دا هغه شیونه چې دی عوامل داسې دي چې دا به د معاشره د ټوله معاشره بچت کوي شي د دې په طریقو باندې د شوګر او د شوګر سره ریلیټډ کم کمپلیکیشن.
ټیک خبره ده. ډاکټر محمد حسین افریدی، ستاسو ډیره مننه، تاسو خپل قیمتي وخت ورک ډیو ریډیو ته.
ګران اوریدونکو او کتونکو، د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی یو ساته خبری خبرونه لا جاری ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند وکیلانو په سپریم کورٹ کې د وزیر اعظم نواز شریف د خاندان د غړو خلاف نور دستاویزی ثبوتونه عدالت کې جمع کړی دي. پاناما لیکس کې د نواز شریف دریو بچو حسن نواز، حسین نواز او مریم نواز نمونه راغلی دي، خو وزیر اعظم نواز شریف وایي د بچو د کاروبار سره د هیڅ تعلق نشته. په دې باندې د اسلام آباد نه د ډیوی ریډیو خبریاله رابعه پیر یو رپورت راکوي، تاسو ته وړاندې کوو.
ستر محکمه کې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ په ضد د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د عوامي لیگ د مشر شیخ رشید لاړخه دایر کړی سوی په درخواستونو مقدمه روانه ده. تیره اورېدنه کې د وزیر اعظم وکیل ته د پاناما لیکس په اړه د جواب سره سره څه دستاویزونه جمع کولو هدایت کوي وو، خو نن د وزیر اعظم کورنۍ د دستاویزونو پر ځای نوې تګلارې خپل کړه او وکیل یې بدل کړو او ستر محکمه کې په دې اړه درخواست دایر کړو. د دغه درخواست تر مخه د وزیر اعظم د کشنیانو وکیل به اوس د سلمان اسلم بټ پر ځای اکرم شیخ وی. د وکیل د بدلولو په اړه نه مسلم لیگ نون او نه شریف کورنۍ تر اوسه څه وایي. خو د تحریک انصاف ویاند نعیم الحق په دې اړه وایي،
نواز شریف صاحب اب اس صورت حال سے بچنے کے لیے ہر قسم کے حربے آزمائیں گے.
مش فکر کہ وہ وزیر اعظم حالات و سخا بچ کے دولہ پارا ہر قسم طریقے استعمال وی او دا ہم د مقدمے د زنڈولو یو طریقہ دم خو ہلالری چی عدالت پد انصاف و بنیاد خپل پریکړه وکړي. بلاړخته د تحریک انصاف مشر عمران خان هم د وزیر اعظم د کورنۍ له اړخه ټیکس تخلا د پیښو د پیسو بل هیواته په غیر قانوني توګه لیږلو په اړه د شپږ سوه شپږ اتیا پاڼو دستاویزونه جمع کړي دي چې پکې ویل سوي دي چې د کال 1988 څخه تر 1991 پورې شریف کورنۍ 14.5 لک روپۍ په غیر قانوني توګه بهرني هیواد ته لیږلې دي او په دغه وخت کې یوازې 8.9 روپۍ انکم ټیکس جمع کړی سوی دي. د دغه دستاویزونو تر مخه شریف کورنۍ د بانکونو څخه 6.4 لک قرضې هم اخیستي دي چې وروسته معاف کړی سوی دي. د عوامي لیگ مشر شیخ رشید هم وینا ده چې د وزیر اعظم په ضد د کال 2001 راهیسې جوړ کړی سوی کمپنیو تفصیل جمع کړی دي. سرګند دی وی چې د پاناما لیکس معاملې په ستره محکمه کې روان کال د اکتوبر په 16 نیټه هغه وخت را برسېره کړه سو کله چې د وزیر اعظم په ضد دایر کړې سوی درخواستونو اوریدنې لپاره وزیر اعظم یا نواز شریف ته هغه لور دوه سامن زوم کیپټن سرور د خزانه وزیر اسحاق ډار او د دې سره څنور ته نوټسونه جاری کړې سو. تروانی میشتې په لومړۍ نیټه کې دونکې دغه مقدمه اوریدنه کې وزیر اعظم او د ماشومان څخه د جوابونو غوښتنې او د پلټون لپاره د کمیسن جوړولو په اړه هم جواب غوښتل سو. د دغه پریکړې ورسته تحریک انصاف خپل د اسلام آباد په 2 نومبر کې دونکې د ناستې پریکړه بیرته واخیسته. د پاناما لیکس د مقدمه څلرمه اوریدنه به اوس سبا یعنی د رواني میشتې په 15 نیټه کېږي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسی یو ملک پل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای
ترنو اردن کو په ویډیو کې مو زمونږ همکار مختار خلیل ولید چې تاسو ته چړول د نړیوالو رسنیو او رسپانو پاڼې راروي او یو مطلب چمتو کوي. اوس بیا هم مختار خلیل له نوې څېړنې سره.
نن د برتانیې مشهوري هفته ای دی اکونومیست خپل موجوده غنه کې پاکستان کې د ولسی حکومت او د فوج ترمنځ د تعلقاتو په حواله یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان کې ولسی حکومت د فوج په مقابله کې د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د پاکستان موجوده سرلخکر جنرال راحیل شریف په دروانی میاشتې په یو کم دیرشم تاریخ پنشنی شي. سفارتکار د پنشنی کېدل د اختیاراتو د سپارلو عمل تصور کوي. دینه د سفارتکارو مطلب دا نه دی چې ګینه پاکستان کې حکومت بدلیږي، خو دوی دا خبره د فوج د نوي سرلخکر د لګولو په لړ کې کوي، کوم چې حکومت کې د بدلون راتلو نه کم نه ده. په نورو ملکونو کې د فوج د سرلخکر مقرریدل یو عامه او د معمول خبره ده، خو پاکستان کې په داسې حالاتو کې د فوج د نوی سر لخکر راتلل په دې سبب هم ډیره اهمه خبره ده. هر کله چې د پاکستان تریخ او پزان لاس نه پریښودونکی فوج د اولسي حکومت د چابک لاندې وي. اکانومیست لیکي چې د پاکستان فوج تل د ملک دفاعي او خارجي پالیسۍ او تر ډیره حده پورې د ملک د داخله چارو پالیسۍ هم ځان سره ساتلی دي او په دې پالیسو کې یې د سیاستدانانو د فیصلو څخه پروا نه ده لرلې. فوز په وزیر اعظم نواز شریف تل شک کړی دی. په کال 2013 کې په اکثریت سره د انتخابونو ګټلو په نتیجه کې د وزیر اعظم جوړېدو وروسته د فوز د سخت پنجې نه د حکومت د آزادولو پوخ نیت کړی دی. اکانومیست لیکي چې میا نواز شریف سره د فوز د زړه بداوی یو لوی سبب دا دی چې دی د فوز په نیز د پاکستان ازلي دشمن هندوستان سره تعلقات سمول غواړي، ځکه چې د یو کاروباري انسان په حیث میا نواز شریف هندوستان سره د جنگونو په ځای تجارتی راشه درشه کې د پاکستان خیر ویني. میانواز شریف په خپل ټول دور اقتدار کې فوج سره مشتو گریوان پاتې شوی دی. د منتخب کېدو نه یو میاشت پس په ریټایرډ جنرال مشرف د غدارۍ په تور کې د مقدمې چلورو اعلان وکړو. دغه شان په کال 2013 کې چې کله د حکومت د ټینګ ملګری جیو ټی وی د نامتو خبریال په ویشتو د فوج د مخبره اداره ایسای تورن کړی شو، نو میا نواز شریف د وزیر اعظم په حیث د حامد میر تپوس لپاره دګړ اسپیټال ته لاړو. میا نواز شریف په قطبی وزیرستان کې د فوجي کار روایه شروع کولو د جنرال راحیل شریف فشار تر یو کال پورې اوزغملو. خو اکانومیست جاتی چې په دې ټولو جګړو کې میا نواز شریف اخر توره ډال وغورځول. جنرال مشرف له د زړه د پاسه ملک نه د وتو اجازت ورکو، جیو ټی وی د څه وخت دپاره بند وساتلی شو او فوج په قطبی وزیرستان کې فوجي عملیات شروع کړل. د ضرب عزب نومې فوجي عملیاتو جنرال راحیل په ملک کې ډیر مشهور کو. اکانومیست مجله لیکي چې د فوج او د میا نواز شریف د حکومت تازه اختلافات د ډان اخبار په هغه خبر راپورته شوی دی په کم کې چې د ملک د سلامتیا په حق لا وزیر اعظم هاوس کې د شوی یوې غونډې حال د اخبار یو خبریال د خبر په شکل کې دنیا ته ښکارا کړی دی. د دې خبر خبریال ته د ښکارا کولو تحقیقات جاری دي. خو بلخوا میا نواز شریف هم تر خپل وسه وسه پورې د فوج د جمادارینه د حکومت د وستو پوخ نیت کړی دی. میا نواز شریف پنجاب کې ترهګرو پسې د عملیاتو شروع کولو د فوج مطالبې ته لاغاړه نګدي. دی اکانومیست خپل مضمون په دې تجزیه ختم کړی دی چې د پاکستان د فوج آئنده سر لخکر به هم د جنرال راحیل شریف په پالیسو ټینګ کار بند وي. اگر که جنرال راحیل شریف ملازمت کې د میات اخیستونه انکار کړی دی، خو د وزیر اعظم نواز شریف ځینې ملګري د جنرال راحیل شریف په خبره ادبار نه کوي.
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
گران اردن کو کتن کو د واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خبرونا لا دوام لری وڑان دی کو یو خوندبر ویڈیو رپورٹ سکائی ڈائیونگ اچ د جاز نا د پیراشوٹ پر ذریعہ درا کو زیدو یو مشغلہ دا او پگر د نڑے کی خلق دی سرڑے شوق لری پ امریکا کی ہم خلق ډیر زیات خو خی دا مشغلہ خو بیا دی کی زنی خلق دسی ہم وی چی غواڑی چی دا مشغلہ کی خودم را رن لری چې د جهاز نه د پیراشوټ په ذریعہ ټوپو لګینو هغوی لپاره بیا انډور سکای ډایوینګ چې د نو د دې هم موقع شته د امریکای پنسلوینیا ریاست کې چرته چې زمونږ همکار عمران جدون تللی او سکای ډایوینګ هم کړی یو ویډیو رپورت هم تیار کړی نو راځي چې په شریکه وګورو.
زه دلته فلادلفیا پنسلوانیا ته راغلی يم چې کوم ځای کې انډور سکای ډایوینګ کیږي او د دې سنټر نوم دی آی فلای او دا یو داسې ځای دی چې کوم ځای کې سکای ډایوینګ کوم چې زیاده تر خو بهر کیږي جهاز نه خلک جمع خوري او پزما کې باندې لینڈ کیږي خو دا انډور سکای ډایوینګ داسې دی چې یو ټیوب غونډه کې جوړ کړی وي او په دې کې هوا د کتنه انسان په بره باندې خوشکی او زور ولا ورکی او په بره باندې انسان داسې فیلینګ وته راځي داسې احساس وته راځي چې دی الوزی نو اوس مونږ به دا کوو او تاسو ته به هم وښو چې دا څنګه کیږي مونږ سره اوسئ
سورنګ کې په مصنوعي توګه خلکو ته د چترین بغیر جهاز نه درا غورځېدو احساس ورکړی کیږي د هوا رفتار په یو غنټه کې 250 کیلومتر وی دا هغه رفتار دی چې انسان پی د جهاز نه راښکته کیږي دې لوبې ته سکای ډایوینګ یا د اسمان نه را دانګل ویل کیږي د چت لاندې په هوا کې راښکته کیدلو کې لکه په حقیقت کې د جهاز نه راښکته کیدو احساس تر لاسه کیږي په دې کې د انسان وجود په هوا لکه د اوبو ګرځي او یا لکه د یو مارغه په هوا کې پرواز کوي
ګران کتونکو تاسو سولیدل په یو سل شل میل سپیډ د هوا د سپیډ باندې زه بره په یوټیوب باندې بوتلم بیا را کوس کړم بیا بوتلم نو دا خو یو داسې فیلینګ ورکوي داسې احساس ورکوي چې کم ټایم خلک د اصل جهاز نه جم خوري دا خو زما یو خالي پریکټیس او د اصل سکای ډایوینګ لپاره د اصل د هوائي جهاز نه جم خورو لپاره خو چې دا موسم لږ خشي او دوه درې ځل خو کینسل شو خو چې موسم لږ خشي نو بیا به ضرور سکای ډایوینګ کوو د اصل جهاز نه به جم کړو او تاسو ته به هم خیو تر هغې مو په مخه ښه
کو تاسو د امریکا غاګ دی ویته واقعیا ست د امریکا د جمهور رئیس په ټاکنو کې د ډونالد ترامپ په ګرالي کې توپ سره په ګرالي توپ سره د مهلاغه په دې فکر کې چې د خپل ادارې راتلونکي کسان باید څډ او کسان وګنموي په دې اړه کلیم افضل دا راپور چمتو کړي
د امریکای په یو مشهور ټلویزیون سی بی ایس په یو پروګرام 60 منټس کې خبرو په وخت د امریکای نوی منتخب صدر ډونالد ترامپ یو ځل بیا خپل ژمنې تکرار کړې کوم چې د امریکای صدارتي ټاکنو وړاندې کمپین په وخت ولست سرګند کړې وي ډونالد ترامپ چې اوس د امریکای منتخب صدر دی ویل چې خپل صدارت کې به 2-3 میلیونه پورې هغه غیر قانوني خلک چې په امریکای کې د جرمونو حساب لري چې پکې نشئی مواد او کاشکبر هم یاد کړل دا ټول به د امریکای بهر وباسي د امریکای منتخب صدر ډونالد ترامپ وویل مونږ به داسې کوو چې هغه څوک چې د جرمونو ریکارډ لري یا مجرمان وي د مجرمانو تنظیم یا ګینګ غړي وي نشئی موادو کاچاګبر وي نو دارنګي خلکو شمیره 2-3 میلیونه پورې ده مونږ به دوی د خپل هیواد بهر وباسو یا به په زندان کې اچو خو نو موړی زیاته کړه چې دا خبره یقیني ده چې دوی ټول به مونږ امریکای نه بهر وباسو ول چې دوی دغه لته په غیر قانوني طریقې راغلي سی بی ایس ټلویزیون سره د مارکی لګه برخه خبره شوې خو پوره مارکه بنن د امریکای سی بی ایس ټلویزیون لخوا نشر کیږي چې پکې په یو شمیر موضوعاتو تپوسونه شوي د خپل صدارتي کمپاین په وخت د امریکای منتخب صدر ډونالد ترامپ د خپل پلویانو سره لوس کړي وو چې د امریکای په سرحد باندې به یو اوږ دیوال جوړوي چې لمخه بعد د لاتینی امریکای نه په غیر قانوني توګه راتلونکو مخه ونیول شي ډونالد ترامپ اکثرا په خپل ویناګانو کې د هغې وجوهات هم خودلی وو چې هم دغه غیر قانوني تنان په امریکای کې جرمونه کوي او خلک وجني چې روستو بیا په نیولو کې هم مشکلات راپیخیږي ولې چې حکومت سره د دغه غیر قانوني خلکو هیڅ قسمه شناخت یا معلومات نه وي ډونالډ ټرمپ سی بی ایس ټلویزیون سره په خپلو خبرو کې د مکسیکو په بارډر باندې د دیوال جوړولو خبره هم وکړه چې دا به د خښتو او په ځینو ځایونو کې د زغند د تار جوړوي. نوموړي زیاته کړه چې په کاروبار او د ودانۍ په جوړولو کې زه ډېر مهارت لرم. د امریکای منتخب صدر ډونالډ ټرمپ یو مالدار کاروباری تن دی چې په سیاست کې څه خاص تجربه نه لري. په امریکای کې یو اندازې تر مخه 11 میلیونه غیر قانوني خلک ژوند کوي چې پکې د نړۍ د هر ګوټ نه راغلي خلک دي. د غیر قانوني خلکو علاوه یو بل مسله د امریکای موجوده صدر باراک اوباما هغه د صحت نظام دی د کومې سره دا وخت امریکای نږدې 60 میلیونه پورې خلک د صحت سہولت ترلاسه کوي. خود امریکای منتخب صدر ډونالډ ټرمپ دا خبره کړې و چې اوباما کیر به ختموي ولې چې په راتلونکي وخت کې به د اوباما کیر کستونه په عام اولس یو بار جوړ شي. ډونالډ ټرمپ په خپل تازه مارکه کې هم د اوباما کیر ځنی برخه پر ځای ساتلو غږ کړي. خدای لا واضح نه ده چې د اوباما کیر به څه مستقبل جوړیږي. د خپل صدارت په وخت د امریکای موجوده صدر باراک اوباما هغو خلکو چې د صحت بیمه نشي ساتلی هغوی لپاره د حکومتي پروګرام شروع کړی و چې یو وخت راسې مخالفه ریپبلیکن ګوند د نیوکو او هڅو وروستو هم تر اوسه پورې دوام وساتلو. دا وخت امریکای نوی منتخب صدر لپاره د خپلې کابینې جوړولو کار د ټولو اولنۍ ترجیح ده. د کومې په حق له د امریکای په میډیا کې نمونه هم اخیستل کیږي چې هغه څوک به وي چې ډونالډ ټرمپ ته په سیاسي محاذ مرستې ورکړي. The Donald Trump the Takuno the campaign manager Kellyanne Conway why
Oh the mood is excellent we're just working really hard to help form a government
Da wai che mizaj der kha malumigi aw mung pura hasa kaw che hukumat jod kru da nabi muntakhib sadar Donald Trump la paraba da waqt kharija policy difa aw homeland security la paraba saukai dakawlwi aw da ba dasi ba asara tananwi che NATO sara da hamkarai aw daish tarahgar dali khatme la para yo para kha fikr lari.
گران اوردونکو او کتونکو وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی او ساته خبری خبرونه جاری ده. د عراق کې موسل خار کې د داعش تندرورډلې په د عملیات روان دي. تازه حالې شهزاده روان کې
عراقی پوز ویلی دوی د خسر اسلامی ریاست یا داعش نه د نمرود تاریخی خار بیرته اغسته. د عراقی پوز د ګډو عملیاتو کمانډر زیاته کړي د عراقی پوز نه هم ډیویژن د نمرود خار په مکمل توګه د خسر اسلامی ریاست یا داعش وسلوالو نه په مکمل توګه آزاد کړي او دغه تلې د عراق بیرغ بیرته پورته کړي دي. د کمانډر ترمخه په دغه جګړه کې داعش وسلوالو ته لوی زیان اوخته دي. د نمرود دغه خار سره نږدې یو بل تاریخی خار تیر کال د داعش وسلوالو تباه کړي وو. تر دې دمه دانه د معلومه چې آیا عراقی پوز په نمرود خار کې زاړه او تاریخي ځایونه د داعش وسلوالو نه بیرته اغستي او کنه. تیر کال د اپریل په میاشت کې د داعش وسلوالو لخوا د دغه خار خپرو شو ویډیوګانو کې ښودل شوی و چې د تندروا ګوند کسان په ماتوړونو او د بجلی په ډرل ماشینونو دغلته ولاړ تاریخي آثار رواني او بیا عراق غورځي. نمرود خار د موسل نه 10 کیلومتره لری پروت دی چرته چې د عراق پوز او خصوصي عسكر د داعش پر ضد د موسل له کنټرول تر لاسه کولو لپاره جنگيږي. د نمرود دغه عملیات د عراق پوز او ائتلافي عسکرو هغه هڅه ده چې غواړي موسل او خواو شاسمه د داعش وسلوالو نه بیرته واخلي. که څه هم د عراق حکومت ویلي چې په دغه جګړه کې به نږدې 100,000 عسكر برخه اخلي خو ځايي کمانډرانو ویلي دغه جګړه غزيدي شي. د عراقی پوز یو ځای کمانډر بریګیډیر علي عبدالله ویلی مونږ به په مزه مزه وړاندیزو او غواړو چې اول هغه کورنۍ او خلک د داعش وسلوالو نه آزاد کړو څوک چې د دوی په قبضه کې دي.
ګران اوردونکو کتونکو وایس اف امریکا ډی و ریډیو او ټی وی د یو ساته خبری خبرونه هم دی کې پاتې رسی. وړاندې کولو کې تکنیکی اړخته موږ سره پروډوسر وو محمد عالمگیر او قدرمن اوردونکو د دې وروسته بشپ په خیر پروګرام تاسو په ریډیو او اعظم محمد جلیل سره د خپل همکار جواد مجاهد جواد تاسو نه اجازه غواړم او تاسو کې تاسو ته د امریکا کې د منی یا خزا موسم رنگونو پاک لباندې د وایس اف امریکا خبریالې ډیبرا بلاک یو ویډیو خایو. د خوده پامان.